360 में पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी और उसके बाद की सूरतेहाल को अमेरिका में कैसे देखा जा रहा है,
हम किस तरह अमन कायम रखने में मददगार हो सकते हैं, इसलिए हम सूरतेहाल पर नजर रखे हुए हैं।
और इमरान खान के कानूनी चैलेंजेस हैं क्या, जानेंगे एक कानूनी माहिर से। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान में पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से गुज़िश्ता दो दिनों के दौरान पुरतशद्दुद एहतजाज में अब तक 8 हलाकतें हो चुकी, तकरीबन 300 अफराद जख्मी हैं और 2000 के करीब अफराद को हिरासत में लिए जाने की इत्तला हैं। इन वाकयात के बाद पुलिस ने नक्शे अमन के खदशात के पेश नजर तहरीक इंसाफ के कई अहम मरकजी रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया है। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान में होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर कहा है कि तमाम फरीकैन को तशद्दुद से दूर रहना चाहिए। उन्होंने पुरअमन एहतजाज के हक पर भी जोर दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका ने अमरीकी अराकीन कांग्रेस से पाकिस्तान की सूरत हाल पर बात की, जिन्होंने मुल्क में अमनो आमा के सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है।
ये सूरत हाल बदल रही है, हम इस बात के मुंतजिर हैं कि हम किस तरह अमन कायम रखने में मददगार हो सकते हैं, इसलिए हम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं।
मुझे पाकिस्तान के हालात पर तशवीश है। मैं आज सूरत हाल के बारे में महकमे खारजा के अहम लोगों से बात करने का इरादा रखता हूँ। पाकिस्तान को इंतखाबात की राह पर गामजन होने की जरूरत है और इस बात को यकीनी बनाना है कि इंतखाबात के लिए एक मुत्तफिका तारीख हमें मिले, ताकि पाकिस्तान की अवाम अपने लीडर का इंतखाब आजादाना और मुनसिफाना तरीके से कर सकें।
उवैस वहीद वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे इस पे तजिया लेते हैं। बहुत शुक्रिया उवैस, क्या सिचुएशन बनती नजर आई आपको पिछले दो दिन में और अभी हालात कहाँ खड़े हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को आज बुलाया है, उनके सामने पेश करने का कहा है और गिरफ्तारी के हवाले से समाप्त हो रही है।
देखिए, पाकिस्तान में जिस तरह इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं वो तो बहुत ही बदकिस्मती है उस मुल्क के लिए जो इतने जिसको चैलेंजेस का सामना है, माशी चैलेंज का, सिक्योरिटी चैलेंजेस का, TTP का, वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, फिर खुद अंदर ये सियासी इंतशार और जिस तरह इमेजेस जा रहे हैं ये तो अनप्रेसिडेंटेड। असद हमने देखा है पिछले गुज़िश्ता दो रोज़ के अंदर जिस तरह कोर कमांडर के घर पर, जिस तरह पेशावर के अंदर, मोटरवे के अंदर, आप जिस तरीके से जो इमेजेस आए हैं मनाजिर, मैंने अपनी सहाफती करियर के अंदर और नौजवानी में, मेरा तो खुद ताल्लुक सिंध से है, मैं वहीं पर पला बढ़ा हूँ, MRD का जोर था जनरल ज़िया के दौर के अंदर, उसमें भी देखा मैंने इस तरह के इमेजेस नहीं देखे कि वो एक एक धावा बोल देना इस सेंसिटिव इंस्टॉलेशन पे, तो एक बहुत ही फिक्र अंगेज लम्हात है पाकिस्तान के लिए। दूसरा जो जाहिर बात है कि जो पाकिस्तान फौज का जो इस्टेब्लिशमेंट का जो रिएक्शन आया है वो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड था, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि बुध के रोज़ जो 9 मई का दिन था वो स्याह दिन है और यह हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। तो ये एक बहुत ही गैर मामूली हम सूरत हाल देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर,
जैसे आप कह रहे हैं। और आपने जो मौशी हालात का जिक्र किया, IMF से कल आई वाज आस्किंग समथिंग रिलेटेड टू दैट, और IMF का भी यही कहना है कि एक प्रॉब्ली एक ब्रॉडर कंसेंसस चाहिए उनको, किसी भी पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात से निकलने के लिए मुख्तलिफ तरह की उस तरफ से पेशनगोइयाँ हो रही हैं कि कोई अपेरेंटली सिचुएशन बेहतर होती नज़र नहीं आती, तो ये ब्रॉडर कंसेंसस होगा कैसे? इस वक्त तो जितनी पोलराइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस भी जिस तरह से खड़े हैं और पोलिटिकल जमातें जो हैं उनकी तरफ से भी जो रिएक्शन आ रहा है।
देखिए, जो सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है उसके अंदर तो जाहिर बात है कि जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उसकी पेशानी के ऊपर तेवर तो आएंगे और वो ये देखेंगे कि भाई ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है। वैसे ही जो वजारत ख़जाना है, जो उसके ज़राए हैं, वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम इनकी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी करते जा रहे हैं और ये फिर मज़ीद हमसे मुतालबात मांगते जा रहे हैं। ये उनका मानना इस तरह का है कि ये जो ताखीर हुई है IMF के प्रोग्राम के अंदर, तो वो तो लगता है कि मुझे मज़ीद ताखीर का शिकार होगा, तातुल का शिकार होगा और ये मामला कटाई में भी पड़ सकता है, जो एक बहुत बड़े सवालिया निशान है। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि उस मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन रेट का देखें, उसके अंदर महंगाई जो आम अशिया है ज़रूरियात की, उसकी आप महंगाई देखें, तो एक सारी जो सूरत हाल बन रही है वो एक कहते हैं ना इकॉनमी के अंदर कि एक परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ क्राइसिस जो है وہ جنم لیتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور پھر عمران خان صاحب کی گرفتاری, اور پھر ان کے فالوور جس سے وہ لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں, وہ جس طرح انہوں نے
یہ بھی بڑا سوال ہے اٹھی کہ جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے تھے اوور آل کہ یہ آرگینک ہے یا نہیں ہے, اس حوالے سے ہم نے کل مظہر سے بھی بات کی تھی, لیکن واشنگٹن میں بھی کل اگر آپ نے دیکھا ہو تو واشنگٹن میں بھی کل ایک مظاہرہ ہوا, لیٹ می ہیو اے کوئک لک ایٹ دیٹ کہ اس میں کیا ہوا. امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں پاکستان کے سفارت خانے کے باہر تحریک انصاف کے کارکنوں اور حامیوں نے جمع ہو کر احتجاج کیا. کل ہونے والے اس مظاہرے میں سابق وزیراعظم عمران خان کی گرفتاری کی مذمت اور رہائی کا مطالبہ کیا گیا, اور اوور آل نیلوفر مغل نے اس کو کور کیا. لیٹس ہیو اے لک.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نیلوفر مغل. میں اس وقت امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانے کے سامنے موجود ہوں. آج یہاں پر پاکستانی امریکی کمیونٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز جمع ہیں, اور وہ کل اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے. آپ کو بتاتے چلے کہ نہ صرف واشنگٹن بلکہ نیو یارک, برطانیہ اور یورپ کے کئی شہروں میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں وہ اس وقت مظاہرے کر رہے ہیں. ان سے یہاں پر جمع کچھ لوگوں سے ہم نے بات بھی کی اور ان سے جانا کہ ان کے مطالبات کیا ہیں اور پاکستان میں جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس پر وہ کیا موقف رکھتے ہیں.
میسج ہمارا ایک ہی ہے جی, کہ فوراً خان صاحب کو رہا کیا جائے. جس طرح غیر قانونی طریقے سے ان کو حراست میں لیا گیا ہے, ان پہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں, ان کو رہا کیا جائے تاکہ پاکستان میں سکون ہو. پاکستان میں یہ لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت شروع ہو گئی ہے, وہ فوراً بند ہونی چاہیے.
ایون وی آر ان پاکستان, وی آر لیونگ ہیئر, بٹ وی ہیو ٹو سپورٹ اور پاکستان, وی ہیو ٹو سپورٹ اور لیڈر.
ہم تو ادھر اپنے آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. جو ہمارے پیچھے لوگ غریب بیچارے رہ رہے ہیں, جس طرح کے مہنگائی کے حالات ہیں اس پاکستان میں, ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب آئیں اور ملک کے لیے بہتر مستقبل کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہی ایک مستقبل ہے ہمارے پاکستان کا.
انیشلی ہم ایسے ہیں کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے نہیں آئے, انجسٹس کی حد ہو گئی ہے, اینڈ دیٹس وائی وی آر ہیئر ٹوڈے.
مطالبہ یہی ہے کہ ایک کرن ہے امید کی عمران خان صرف. آپ باقی دیکھ لیں, لک اراؤنڈ, کتنے یہ 70 سال میں پاکستان کو چوس چوس کے کھا گئے ہیں.
اویس آپ نے کمنٹس دیکھے, اس طرح کے کمنٹس, ایک تو خیر اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے جو خاص طور پہ امریکہ میں بیٹھے ہیں, یورپ میں بیٹھے ہیں, یا ایون مڈ ایسٹ میں بھی, ان کے حوالے سے ایک سرٹن ٹیگ لائن یوز کی جاتی ہے, اور ادروائز ان میں سے اکثریت جو ہے وہ شاید ووٹرز بھی نہیں ہوں گے پاکستان میں. ان کی اوپینین یا یہ امیجز کتنے میٹر کرتے ہیں؟
دیکھیے بہت میٹر کرتے ہیں, اور ان کی اوپینین بھی میٹر کرتی ہے. آپ اختلاف کریں اتفاق کریں وہ علیحدہ بات ہے, کہ ایک ان کا ویو کیا ایکسٹریمسٹ ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ان کی کنٹریبیوشن یہ ہے ڈائسپورا کی, $30 بلین کے قریب یہ یہاں سے بھیجتے ہیں. تو ان کا ایک ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے اپنے کلچر سے جڑے ہوئے ہیں, لیکن یہ جو ہم نے سگیر موقع دیکھا ہے فالوورز کے اندر تحریک انصاف کے, وہ ہم نے دیکھا ہے دھرنے کے بعد سے, اور وہ تواتر کے ساتھ اس کے اندر شدت آ رہی ہے. اور جب سے عمران خان صاحب کی حکومت کی رخصتی ہوئی ہے, اس کے بعد سے جس طریقے سے عمران خان صاحب نے سخت موقف اختیار کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, اپنے حریفوں کے خلاف, اور ان کے جو حواری ہیں, ان کے جو لیڈران ہیں, تو وہ بھی اس کے اندر ذرا کیا کہتے ہیں کہ ایک جلدی
چنگاری
کا کام کرتے ہیں کہ جی دے ایڈ فیول ٹو اٹ. لیکن جو اسد جو ابھی بات ہے کہ یہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر, آج کچھ تھوڑا سا وہ ہے کیونکہ سینکڑوں لوگوں کی گرفتاری کی خبریں ہیں. شاہ محمود قریشی ہیں, فواد چودھری ہیں, آپ سارے نام لے ہیں, اسد عمر, سارے لوگ جو ہیں وہ لٹران اریسٹ ہوئے ہیں. اس کے بعد آج جو جس طرح ڈرامائی انداز میں گرفتاری ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے, جس کی مذمت بھی ہوئی مختلف کوارٹر سے, اس کے بعد آج سپریم کورٹ جس کے آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہے اس وقت کی وفاقی حکومت, جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے, رولنگ پاکستان مسلم لیگ نون ہے, وہ آمنے سامنے ہے اور بہت سخت موقف اختیار کیا ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو ابھی بات کر رہی تھیں, ان کے کوئی جائز ناجائز تحفظات ہوں گے جو بھی ہوں گے, لیکن ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو آج جو طلبی کا حکم دیا ہے اس کے اندر بقول مریم اورنگزیب صاحبہ کے کہ وہ ان کو رہائی کا رکا دے رہے ہیں, جو ایک غلط رجحان کی طرف دیتا ہے. تو ان کا موقف یہ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, عمران خان صاحب اسد آج سپریم کورٹ سے اگر رہائی ہوتی ہے, جس کے امکانات بہت ہیں سیاسی حلقوں کے اندر, خود حکومتی حلقوں کے اندر جب بھی وہ پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں, لیکن ان کے اوپر مقدمات اور بھی ہیں, تو کیا یہ عین ممکن ہو سکتا ہے, ممکنات میں ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں ایک مقدمے کے اندر انہیں رہائی ملے اور سپریم کورٹ کے احاطے کے بعد انہیں دوسرے کیس کے اندر
گرفتار کر لیا؟ پہلے ہوا ہے, پریسیڈنٹس ہیں ایسے. عمران خان کے پاس آپشنز کیا ہیں ویسے اس وقت اگر پولیٹیکلی ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ اس وقت ایک پاپولر اوپینین ان کی ہے, ان کے پاس ووٹ بینک ہے, اگر ہم ڈفرینٹ سرویز دیکھتے ہیں تو ان کے مطابق سب سے پاپولر لیڈر تو وہ ہیں اس وقت. تو الیکشنز ہوتے نظر آتے ہیں یا ایمرجنسی کی بھی ایک تھیوری ڈسکس ہو رہی ہے, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے, پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن تو نہیں ہو رہے, جو اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی تھی وہ تصویر سامنے آ رہی ہے.
جی,
اس کے بعد عمران خان صاحب کے پاس آپشن, آپ نے پوچھا, عمران خان صاحب کے آپشنز جو ہیں وہ خود پیدا کرتے ہیں اپنی پاپولیرٹی کی وجہ سے. ایک پاپولر ویو پہ ہیں اس وقت عمران خان صاحب پورے ملک کے اندر, لیکن اس کے بعد پھر اپنے سختگیر موقف سے اس آپشن کو وہ پھر برن کرتے ہیں اور پھر آگے, تو ہی ہیز بین برننگ بریجز ان مائی اوپینین. تو مجھے لگتا ہے کہ آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ وہ الیکشن کی طرف جائیں, اسی میں وہ زور دے رہے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ الیکشن میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عوام کی بقول ان کے جو ان کے کیمپ میں خیال ہے کہ عوام کی جو پاپولیرٹی ہے, ان کی جو سپورٹ ہے, اس سے وہ شیلڈ کے طور پہ استعمال کریں گے. اور لیکن اس کے اندر ایک اور تاثر ہے نا اسد, کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ریاستی نظام ڈھیر ہو جائے ان کے سامنے, اور وہ ہونا نہیں ہے. ظاہر بات ہے ریاست ایک بڑی,
دونوں پلرز جو ہیں وہ اس وقت اگر ہم پولیٹیکل پارٹیز کو ایک طرف رکھتے ہیں, پارلیمنٹ جس طرح سے بھی ٹریٹ ہوئی اور جس طرح سے بھی رہا, یہ بھی ہمارے ملک میں ہسٹری رہی پاکستان میں, لیکن اب آن ورڈز کیا آپشنز رہ سکتی ہیں, خاص طور پہ دنیا میں کنسرنز کیا ہیں اس حوالے سے, جو ہم بات کر رہے تھے, جو میں نے اس سے پہلے آپ سے بات کی کہ ایمرجنسی کا کیا حوالہ ہے. تو کوگلمین کی طرف سے کل, مائیکل کوگلمین کی طرف سے کل ٹویٹ تھا کہ ایک آپشن یہ ہے کہ عمران خان کو بین کر دیا جائے اور اس کے بعد ان کی پارٹی پہ پابندی لگا دی جائے اور اس کے بعد ایمرجنسی لگا دی جائے 2 سال کے لیے. آپ کو جان نظر آتی ہے؟
دیکھیے, اس طرح کی یہ تھیریز ہیں مختلف حلقوں کے اندر کافی عرصے سے. وہ جس طرح مائنس الطاف حسین کی بات تھی, مائنس بینظیر کی بات تھی, اس طرح کی تھیری ہے. اس کے اندر کوئی سبسٹینٹیو, جو کوئی اس کے اندر کوئی ایسا مواد ہو ٹھوس, وہ ابھی سامنے نہیں آیا ہے. ایک تھیری یہ ہے جس پہ مائیکل کوگلمین, جو آپ جن کو سائٹ کر رہے ہیں, ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں, وہ تھیری یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ پابندی لگا دیں اور اس کے بعد ان کی قیادت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں لے کے جائے اور وہ مائنس عمران خان. ایک یہ تھیری ہے سیاسی حلقوں کے اندر, ٹھوس نہیں ہے. دوسری تھیری یہ ہے کہ آرٹیکل 232, 233, 234, 235 یہ سارے کہتے ہیں کہ پارلیمان کو غیر معمولی صورتحال کے اندر بیرونی خطرات ہیں, اندرونی خطرات ہیں, تو وہ ایمرجنسی پارلیمنٹ لگا سکتی ہے اور ایک اور اپنے پارلیمان کی مدت جو میعاد ہے اس میں بھی اضافہ کر سکتی ہے.
کتنا اضافہ ہو سکتا ہے اس میں؟
وہ دیکھیں, یہ تو قانونی ماہرین ہی بتائیں گے, لیکن سال بھر کا,
لیکن ان کے پاس آپشن ہے کہ اس کو ڈیبیٹ کر کے بڑھا سکتے ہیں.
جو تھیریز ہیں وہ ہیں, لیکن کیا یہ ممکن ہوگا اس وقت؟ بہت بہت مشکل.
آپ کو لگتا ہے ریزسٹنس کافی زیادہ ہوگی اس کیس میں؟
جی بالکل ہوگی. دیکھیں, پیپلز پارٹی کیا اس پہ تیار ہوگی؟ پارلیمان کے اندر جب ہوگا تو فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ سپریس ہوں گے, پھر اگر ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ پھر
ہیومن رائٹس اور
پوری کوئی قیمت.
اس میں ایک اسی پہ اوپینین ہم نے لینے کی کوشش کی, اسلام آباد سے شاہ خاور سے بات ہوئی وائس آف امریکہ کی, اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اوور آل جو اس وقت عمران خان کا کیس ہے وہ ہے کیا, اور ان کے پاس قانونی طور پہ آپشنز کیا ہو سکتے ہیں. یہ ہم نے آج دن میں ریکارڈ کیا ہے, اب اس کے بعد کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے بعد دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے چیزیں آگے چلتی ہیں.
جی, یہ بڑا سیریس نوعیت کا کیس ہے. اس کا جو ہے وہ تانے بانے ملتے ہیں برطانوی کی جو ہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی, اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے اس وقت کا ایک ایسٹ ریکوری یونٹ تھا, انہوں نے کچھ انویسٹیگیشنز کچھ پراپرٹیز کے بارے میں کی تھی, تو اس کے نتیجے میں 190 million pounds جو ہے اس کا ایک جرمانہ ملک ریاض اور ان کی فیملی پہ ہوا تھا, اور وہ رقم جو ہے وہ پاکستان کے خزانے میں آنی تھی, قومی خزانے میں. لیکن وہ اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی جس میں وزیر اعظم عمران خان تھے اور اس میں شہزاد اکبر جو تھے وہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے جو تھے سربراہ تھے, ان کی بریفنگ کے اوپر جو ہے کیبنٹ نے وہ رقم بجائے گورنمنٹ کے خزانے جمع کروانے کے وہ انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک ملک ریاض کا جو کراچی والا بحریہ ٹاؤن ہے اس کی ریگولرائزیشن کے لیے ایک وہاں پہ ایک اکاؤنٹ تھا جس میں انہوں نے 7 سال میں 465 ارب روپیہ جمع کروانا تھا, وہ رقم کنورٹ کر کے پاکستانی وہ ادھر جمع کرا دی گئی. تو سو اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ اس وقت بھی ایک سوال اٹھا تھا کہ جب ایک رقم پاکستان کے خزانے میں آنی تھی تو وہ ملک ریاض صاحب کا جو ایک کنٹروورشل ایک ریگولرائزیشن ہوئی تھی بحریہ ٹاؤن کراچی کی جس کا ایک سپریم کورٹ میں اکاؤنٹ کھلا تھا اس میں ایڈجسٹ کر دی گئی. لیکن اس کے بعد پھر جب یہ القادر ٹرسٹ بنا اس میں آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ اور ان کے اور لوگ بھی جو ہیں اس میں ٹرسٹیز ہیں, بورڈ آف ممبرز, بورڈ آف گور اس کے ٹرسٹیز کے ممبرز ہیں, تو اس میں جب انہوں نے ایک القادر یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تو اس میں وہ جو زمین ہے اراضی وہ بھی ملک ریاض صاحب نے جو ہے وہ حاصل کر کے دی کہیں پہ ڈسٹرکٹ جہلم میں, اور وہاں پہ جو ابھی القادر یونیورسٹی بن رہی ہے گو کہ اس کو ٹرسٹ بنا رہا ہے اس میں ایک خطیر رقم جو ہے وہ ملک ریاض نے ان ٹرسٹ کو جو ہے وہ گفٹ کی ہوئی ہے. تو اس پہ الزام یہ ہے کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ جو آپ نے ملک ریاض کو فیور کی اس کے جو رقم تھی وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرانے کی بجائے آپ نے انہی کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں وہ کر دی, جمع کر کے ایڈجسٹ کر دی اور اس کے عوض جو ہے یہ فیور لی, اور اس کا یہ جو ہے مقدمہ جو ہے نیب نے جو بنایا ہوا ہے جس میں ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہوئی ہے اور جس میں آپ کو پتا ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا اور ابھی ان کا 8 روزہ جو ہے جسمانی ریمانڈ ہے.
مائیکل گوگلمین کے حوالے سے ہم کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے, اویس سے جب یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کا جو ٹویٹ کل سامنے آیا اسی پہ صبا شاہ خان نے ان سے بات کی اور جاننے کی کوشش کی کہ ان کا اس پورے پاکستان میں اس وقت جو سچویشن ہے پورے پاکستان میں اس پہ ان کا کیا پرسپیکٹو ہے اور کیا اوپینین ہے ان کی.
امریکی حکومت کی طرف سے رد عمل کسی حد تک مدھم رہا ہے, اسے عدم دلچسپی نہیں سمجھنا چاہیے. امریکہ صرف بہت محتاط ہے کیونکہ امریکی حکومت کو پچھلے سال پاکستان کے سیاسی بحران میں گھسیٹا گیا جب عمران خان نے امریکی انتظامیہ پر اپنی برطرفی میں ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں واشنگٹن میں یہ سوچ ہے کہ انتظامیہ کے لیے یہ صحیح وقت نہیں کہ وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بیانات جاری کرے کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ ایک بار پھر انہیں اس میں گھسیٹا جائے گا جس سے وہ بچنا چاہتے ہیں. تو ہم نے سیکرٹری بلنکن کو ایک سوال کے جواب میں عمومی بات کہتے سنا کہ ہم دیکھیں گے کہ معاملات کیا رخ اختیار کرتے ہیں اور یہ کہ ہم قانون کی حکمرانی کا احترام ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں یہ حقیقی امریکی نقطہ نظر ہے. امریکی حکومت نہیں چاہتی کہ لمبے عرصے تک بدامنی رہے, وہ جمہوریت کو غالب دیکھنا چاہتی ہے لیکن وہ ایک بہت محتاط موقف کا اظہار کر رہی ہے.
ماضی کے تجربات کو دیکھتے ہوئے آپ کے خیال میں امریکی حکمت عملی کیا ہوگی؟
The current administration continues to view the army and the army chief as a very
موجودہ امریکی انتظامیہ پاکستانی فوج اور آرمی چیف کو امریکہ پاکستان تعلقات میں ایک انتہائی اہم بات چیت کرنے والے کے طور پر دیکھتی ہے, جس کا مطلب ہے کہ آگے انتخابات اور دیگر معاملات جو بھی ہوں واشنگٹن میں یہی رائے پائی جاتی ہے جو میرے خیال میں درست ہے کہ فوج ایک بہت ہی طاقتور سیاسی کردار ادا کرتی رہے گی. لیکن اس سے ہٹ کر میرا خیال ہے کہ امریکہ حقیقی طور پر سویلین قیادت میں جمہوریت کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے, لیکن اس وقت وہ چاہتا ہے کہ معاملات قابو سے باہر نہ ہوں. شاید کچھ غیر سرکاری سطح پر بات چیت ممکن ہے جس میں یہاں کے سینئر حکام نے پاکستان میں انتظامیہ پر تحمل سے کام لینے کے لیے زور دیا ہو اور یہ پیغام دیا ہو کہ امریکی حکومت نہیں چاہتی کہ کشیدگی میں اضافہ ہو.
Does not want to see escalation from the government side.
اسلام آباد چلتے ہیں, وائس آف امریکہ کے علی فرقان ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں صورتحال کیا ہے خاص طور پہ سپریم کورٹ میں ہونے والی ڈیولپمنٹس کے نتیجے میں. علی, کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس؟
جی, جو گرفتاری کے بعد عمران خان کی جو ملک میں جلاؤ گراؤ کا سلسلہ تھا وہ تو کچھ تھم گیا ہے اور معاملات زندگی کچھ معمول کی طرف بڑھ رہے ہیں. ابھی جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو سپریم کورٹ میں عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ لایا جائے, سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے اور ان کی جو پٹیشن ہے ان کی گرفتاری کے حوالے سے جو کہ انہوں نے پہلے ہائی کورٹ میں دائر کی تھی کہ ان کی گرفتاری کو کالا دم قرار دیا جائے, اسی کو لے کے پی ٹی آئی سپریم کورٹ آئی تھی اور عدالت نے کچھ اپنی آبزرویشن جو ہے ان کا اظہار کیا کہ ان کی جو گرفتاری تھی جس انداز سے کی گئی اس طریقہ کار کے اوپر کچھ سوالات جو ہیں وہ رکھے اور عمران خان کو طلب کیا ہے. عمران خان کو بلایا گیا ہے سپریم کورٹ میں, ابھی ان کو جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. اس کے بعد عدالت امکان کیا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے جو پٹیشن ہے ان کی جس میں گرفتاری کو قلعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے اس کے اوپر کوئی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے.
جی بہت بہت شکریہ علی, بہت بہت شکریہ. اس حوالے سے مزید اپڈیٹ ڈیفینیٹلی لیتے رہیں گے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس وقت جو ہے ان کو پروڈیوس کر دیا گیا ہے عمران خان کو, اویس آپ جس طرح سے ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ آج ان کو پروڈیوس کر دیا گیا ہے, جس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں بیکاز اس سے تھوڑی دیر کے بعد ایئر ہوگا, تو اب تک کی تو یہ ڈیولپمنٹ ہے. آپ کو لگتا ہے اس تھیری میں جان ہے؟
ہمارے پاس ایک منٹ ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کو جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے ڈرامائی انداز میں گرفتار کیا گیا تھا, آج ان کو پیش کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر کر دیا گیا ہے, وہ بھی ڈرامائی انداز میں. اور جب وہ احاطے سے باہر نکلیں گے سپریم کورٹ کے احاطے سے تو کیا یہ ڈرامہ کنٹینیو ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کہ سیاسی جو ڈرامہ ہے یا سیاسی جو صورتحال ہے وہ کافی تشویشناک آنے والے دنوں کے اندر رہے گی پاکستان.
ہو سکتی ہے ابھی جو امریکہ میں جو سینیٹرز ہیں ڈفرینٹ جو پولیٹیکل کوارٹرز ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ ریئیکشن آ رہا ہے. اف آئی کین ریکویسٹ مائی پروڈکشن کنٹرول روم کہ اگر ہم اس حوالے سے بات کر سکیں, اور جو اوور آل ریئیکشن ہے اس میں کنسرن زیادہ تر یہی شو کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ مینٹین کی رکھی جائے, اور اسی حوالے سے ایک میجر کنسرن پوری دنیا کو شاید نظر آتا ہے. ایڈوائزریز بھی ہم نے اسی پہ دیکھی. اور بس کنکلوژن آپ کو کیا لگتی ہے اگلے ایک ہفتے میں کیا کیا چیز سامنے آ سکتی ہے؟ وی ہیو لٹرلی ون مور منٹ ٹو لک ایٹ.
دیکھیں یہ معاملہ ایک ہفتے کا تو نہیں ہے, یہ معاملہ
ایز آف ہوتی سچویشن نظر آتی ہے,
طوالت اختیار کرے گا, طول پکڑے گا, اور یہ جو عدم استحکام ہے وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جڑیں پکڑتا نظر آ رہا ہے. پولرائزیشن جس طریقے سے ہے سیاسی ڈومین کے اندر وہ ایک بہت خطرناک رجحان ہے, اور یہ جو ہیجانی کیفیت کے جو موب سائیکی ہم دیکھ رہے ہیں جو عسکری انسٹالیشنز کے اوپر ہیں حملے ہیں وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو قیادت ہے سیاسی قیادت عسکری قیادت اور خاص طور پہ وہ رہنما پی ٹی آئی کے انکلوڈنگ عارف علوی صاحب صدر ان کو مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آنے والے دنوں کے اندر اگر آپ نے تحمل نہیں کیا آپ نے جمہوری انداز اختیار نہیں کیا تو پھر پاکستان جو اس وقت مشکلات کا شکار ہے مزید مشکلات کے گرداب میں جاتا ہوا نظر آئے گا.
گارنٹر کون ہو سکتا ہے اس وقت پاکستان کے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے؟ پاکستان کے سسٹم میں گارنٹی کون دے سکتا ہے کہ ساری پارٹیز جو ہیں اس کی بات مانے اور اس کے اکارڈنگلی
یہ صرف یہ ایک مسئلہ ہے, لیکن بیچ میں لوگ ہو سکتے ہیں. پہلے دیکھیں سیاسی قیادت کے اندر نوابدار نصر اللہ خان تھے, اب وہ نہیں ہے. ابدری اور حکومت کا آمنا سامنا ہے, عمران خان صاحب کی جماعت اور اسٹیبلشمنٹ کا آمنا سامنا ہے, فیس ٹو فیس ہوئے اس سارے اس کے اندر پھر بھی گرینڈ ڈائیلاگ کیا صورتحال نکل سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہد کاکان عباسی صاحب اور دوسرے جو رہنما ہیں جو اس کا پرچار کرتے رہے ہیں کافی دنوں سے اپنی پارٹی کے موقف سے ہٹ کے بھی کہ معاشی اور سیاسی جو استحکام ہے وہ پاکستان کی بنیادی ضرورت ہے اور اسی کو لے کے وہ آگے چل رہے ہیں. ایسے لیڈران کے ساتھ ایک مذاکرات ہو سکتے ہیں, لیکن جو اس وقت پاکستان کا امیج ہے وہاں پہ عدم استحکام نظر آ رہا ہے.
اویس ہمارے ساتھ تھے اور اوور آل جو پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تجزیہ ان کا ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. په پاکستان کې تاوتریخوالی او په اړه یې بیلابیل خبرګونونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د پاکستان پر روان وضعیت اندېښنه ښیي. طالبانو خوشنی ښودلې او نورو پر وضعیت د څار یادونه کړې. په ترکیه کې د ولسمشریزو ټاکنو بهیر. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د کوردانو د لازیاتو رای د ترلاسه کولو لپاره د هوداپار په نامه افراطي اسلام پاله ګوند ته مخه کړې. او د یوې افغاني کډوالې د بریا کیسه چې وایي د دې کار نه اصلي موخه د کورنی اقتصاد تر څنګ د افغاني فرهنګ ساتل دي. هیله ده د خبرونې تر پایه مو سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلامونه. نن پنځشنبه ده، د غوی یو وشتمه نیټه او د 2023 کال د می یو لسمه. زه خایسته سعادت لامیمه. زما همکار خدای نور ناصر صاحب په پاکستان کې د تاوتریخوالي په وروستیو جزئیاتو رڼا واچوي. خو دا چې په پاکستان کې د هغه هیواد د پوز دریز او پوز په دې مسلې څومره سره ویشلې دی، دا د خبرونې لامل ما د پاکستان د پوز د پخوانی جنرال سعد محمد خان صاحب سره د بحث مهم ټکی دی. سعد محمد خان صاحب او ناصر صاحب، له تاسو نه په مننه هیله لرم چې ګران لیدونکو هم موږ سره په خبرونه کې تر پایه مل پاتې شي. قدر منو لیدونکو زما همکار خدای نور ناصر به په پاکستان کې د تاوتریخوالي په وروستیو جزئیاتو باندې رڼا واچوي. خدای چې په پاکستان کې د هغه هیواد د پوز دریز سدی او د دې تر څنګ زموږ د میلمه سره به هم بحث ولرو. دا هم د خبرونې مهمه طالب دي. د پاکستان ستري محکمه لک ساعت مخکې په عاجل ډول د عمران خان د خوشي کېدو امر کړی دی او د هغه نیول غیر قانوني بللې دي. د خان حقوقي ټیم تر دې مخکې په عمران خان د فساد لګیدلی تورونه رد کړی وو. د عمران خان پلویانو د هغه د خوشی کېدو له حکم سره سم د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د خوښۍ مراسم هم پیل کړی دي. په دې اړه به ورشو خپل همکار خدای نور ناصر صاحب ته چې هم دغه اوس موږ سره مل دی. ناصر صاحب، ستړي مشي. د ستري محکمې د اعلان نه وروسته حالات الته اوس څنګه ښکاری؟ په خیر راغلی.
ډېر مننه شایسته جانې. لکه تاسو چې وویل، د پاکستان ستري محکمې شیبه مخکې امر ورکړ. یو وار خو لومړی دا وویل چې د مخکې لومړي وزیر عمران خان نیول ناقانونه دي، غیر قانوني دي، او تر هغه وروسته یې د هغه د خوشي کېدو امر ورکړ. ویل چې باید ژر تر ژره خوشي شي. خو تر دې سمدستي وروسته یې بیا وویل چې ښاغلی خان خپل کور ته نشي تللی. البته دلته په اسلام آباد کې د پولیسو په مرکز یا پولیس لاین کې به د هغه په میلمستون کې نن وی. خو په ورته وخت کې امر ورکړی دی چې له هغه سره لږ تر لږه لاس کسان، د هغه د کورنۍ غړي، د هغه وکیلان، د هغه ملګري له هغه سره میلاوېدلی شي. او سبا یې هغه ته ویلي دی چې باید د پاکستان لوړې محکمې ته حاضر شي او وایي چې هر پریکړه بیا د اسلام آباد لوړې محکمې وکړه، همغه باید بیا مخکنی لومړی وزیر عمران خان ومني. تر دې مخکې باید دلته وایم چې دوه ورځې وړاندې چې کله مخکنی لومړی وزیر عمران خان ونیول شو، په همغه ورځ باندې د اسلام آباد لوړې محکمې د هغه نیول قانوني بللی وو او ویلی وو چې دا غیر قانوني نه دي بلکې قانوني دي. خو نن بیا سترې محکمې د هغه نیول غیر قانوني وبلل. له دې سره لکه تاسو چې ذکر وکړه، د پاکستان په بیلبیل سیمو کې له تیرو دوه ورځو راهیسې چې کوم احتجاجونه روان وو، نن هم دغه احتجاجونه که څه هم د وړمې ورځې په چیر نه وو خو احتجاجونه وو. او اوس چې د پاکستان سترې محکمې د مخکېنی لومړي وزیر د خوشي کېدو امر ورکړ، نو په ځینو سیمو کې د هغه پلویانو چې د احتجاج لپاره لوړاندې لا په سړکونو باندې وو، هغوی د خوشحالۍ څرګندونې کړې دي او خوشحالۍ لمانځلې دي. خو په ځینو سیمو کې د هغوی پلویان لا هم د احتجاج په چوګال ته ناست دي او سبا به شایي تر د لوړې محکمې تر پریکړې وروسته بیا به کوم هغه کوي. او له دې سره د ښاغلي خان په نیونه باندې یو ریپورت موږ چمتو کړی دی چې هغه لاوردن په سره چیرول پاله کتن په سره.
پاکستان پنځشنبه ورځ له بندو سړکونو او ویجاړی سره پیل کړ. پاریدلو مظاهره کوونکو وروسته له د یاد هیواد په سترو ښارونو کې مظاهره پیل کړې چې د یاد هیواد ملیشه ځواکونو پخوانی لومړی وزیر عمران خان ونیو.
دا جی حکومت له پکاري شه د مخونیو کې دا ارسه د حکومت په لاس کې دي. حکومت چې څه غواړي هغه کول شي. دا و چې کوم حالات شروع دي جی، دا هم د موجوده حکومت په دور کې شروع دي. پکار شي د موجوده حکومت د مخنیوي وکي. دا د وګور جی دا ټول تعلیمي ادارې باندې دمغه بچی پکورونو کې ناشې
احتجاج پکاره خو پرامل پکاره جی دا سه دغه نه پکار ټول پور اخوان زمونږه دغه مرکیږي او دغه دا ټول زمونږ رونه دي جی او موږ دا کار نه پکار دا ټول پور داسې دا شی موږ نه پکار جی موږ له پرامل احتجاج پکار دی دا زمونږ په دې لپاره
ویل کی چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند له خوا پر ابل شوی مظاهرو کې حداقل 15 کسان وژل شوی او ګڼ شمیر نور ټپیان دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د عمران خان په حکومت کې د بهرنۍ چارو پخوانی وزیر او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مرستیال شاه محمود قریشی او د دغه ګوند و نور لوړپوړي مشان اسد عمر او فواد چودري هم نیولې دي. د پاکستان حکومت د چهارشنبه په ورځ د خونړۍ نارامۍ وروسته د پلازمین اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې له پوځ څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د هغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکړ چې نارامیو ته به د حکومت ځواب وسپنیز وي. د عمران خان پلویانو وروسته لغه په دولتي ودانیو یرغل وکړ چې نوموړی د سه شنبه په ورځ د پاکستان د ملیشه ځواکونو لخوا د فساد په تور ونیول شو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت ځکه عمران خان ونیو چې غواړي له ټاکنو مخکې هغه او د نوموړي ګوند کنټرول کړي.
هغوی غواړي چې عمران خان او د هغه پی ټی آی یا تحریک انصاف ګوند کنټرول کړي، ځکه که تاسو پی ټی آی ته وګورئ دا یو منسجم ګوند نه دی. که عمران خان ولاړ شي او نور مشان چې دویم او دریم دي هغوی مهم دي خو ډېر مشهور نه دي او یا نشي کولی د عمران خان په شان نارامۍ کنټرول کړي.
بلخوا یو شمیر امریکایي سناتورانو امریکا غږ ته ویلي چې په پاکستان کې حالات ساري.
زه په پاکستان کې په روانو حالاتو اندېښمن یم. وضعیت له نږدې تعقیبوم. پلان لرم چې نن خارجه وزارت کې له یو شمېر مهمو کسانو سره د وضعیت په اړه خبرې وکړم. پاکستان باید ټاکنو ته د تګ په مسیر کې راشي او موږ د ټاکنو لپاره پر تاریخ د موافقې په اړه ډاډ ترلاسه کړو. د پاکستان خلک کولی شي په آزاد او شفافه توګه خپل رهبران وټاکي.
د پاکستان د حکومت یو سلاکار ویلي عمران خان چې د هیواد د فساد ضد ادارې په قید کې دی د نورو پښتنو ګرویګونو لپاره به اته ورځې په قید کې پاتې شي. که عمران خان مجرم وګڼل شي نوموړی ښایي د ټول عمر لپاره د سیاسي مقام له درېدو څخه محروم شي. ټاکل شوی ده د روان کال په ترڅ کې په پاکستان کې ټاکنې وشي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
شنونکو وایي چې وخت د رسیدو رئیس افغان طالبان په نړیواله ډیپلوماسي او د غراس په سوداګری او اقتصادي راکړه ورکړه کې د نورو هیوادونو په پرتله په پاکستان ډیره اتکا کوي، خو که د پاکستان سیاسي کړکیچ زیاتیږي او د پورونو امدارنګ پوري هم درنیږي په افغانستان به څه اغیز وي؟ شهناز نفیس ته څېړونکي د دغه پوښتنې ځوابونه وایي.
د پاکستان اور افغان طالبانو ترمنز اډیکو باندې لیکل شوی کتابونه، رپورټونه او د پاکستان پارلیمان کې شوی بحثونه وای چې د پاکستان پاوس د پخواراسي افغان تګلارا او افغان طالبانو سره د اډیکو معاملې پخپلو منګلو کې کلکنی ولې. خو که پاکستان کې روانه سیاسي ګډوډي او د پاوس پرول زیاتی دون کې نیوکی لاپسي زیاتی کی، نو دا به د اسلام آباد افغان تګلارا باندې کوم اغیز وکړي؟
که پاوس په دغه مسله یعنی سیاسي اړودول کې جلا جلا نظرونه موجود وي او یا پاوس تقسیم کیږي، نو بیا موږ دا پوښتنه کولی شو چې دغه تګلاره بدلیدلی سي او کنه. خو زه فکر نه کوم چې دا به په بهرنۍ تګلاره اغیز ولري.
پښتانه او افغان سیډونکو البته وای چې کله پاوس په پاکستان کې زیات واک لري نو افغانستان کې د لاسوهنې امکان زیات وي.
نو د افغانانو په ګټه دا ده چې په پاکستان کې یو قوي جمهوریت حکومت وي، د ولس په استازیتوب باندې یو نمائنده حکومت وي، نو بیا به پاکستانی پاوز د افغانستان اړوند کومه تګلاره چې دا کومه پالیسی چې دا هغه به دوی نه جوړي، ځکه دوی چې کومه تګلاره جوړه کړې ده هغه یوازې په نظامی او استخباراتي محور ده.
په پاکستان کې اړې ګړې وي، نو آیا طالبان به په ډیپلوماسۍ په میدان کې یو ملګری وبیلی؟
دوی کوشش دا و چې د طالب لپاره دی لاویګری کوله چې بهر هیوادونه کسې اقتصادي مرسته وسره وکړي یا داغي مشروعیت ورکی دا غی ریکگنیشن وشي نو زه نه غنم چې رات دی خپل د دن حالات دن رګډ ور دی چې یار دی به طالب د لپاره سګټ راوړي یا دغه لپاره بلاست راوړي.
اسلام آباد ته د ملا امیر خان متکی د سفر پایلې لا میډیا هضم کړي نه وي چې د پخوانی صدر اعظم عمران خان نیولو د هیواد تر ټولو پیاوړي ادارې یعنی د پاکستان په پوز نیوکی او پوزي ودانو حمله پیل کړي. پاکستان کې دننه بهر او د نیویارک ټایمز په ګډون نورې معتبرې رسنۍ اوس وایي چې پاکستان کې په پوز داسې نیوکی بې ساري دي.
افغانستان کې تاسو په دې چې الته کې اوسه په ویلا هغه شان ده کې استحکام سیاسي او هغه نظام هغه ملا مضبوط نه دي. نو په هغه کې دا شان په گاوند کې په هواد کې تاوتری خپل راشي او حالات تل خراب ويږي نو افغانستان باندې وداغي اثرات هم په نظر راځي.
روسي شمیري خای چې د افغانستان صادرات تر ټولو زیات پاکستان ته ځي. په ډیپلوماټیکی کچه هم پاکستان د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سره تروسا ولاړ ښکاری. خوشنون کې فکر کوي چې په کور دننه سیاسي اړې غړې او په پورنو باندې د دیوالیا کې دوه د خطر سره مخ پاکستان د گاونډي افغانستان د پاره هم اغیز لري. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
قدرمنو لیدونکو، شدیدو تاوتریخوالی په پاکستان کې چارواکي دې ته اړ کړ چې د پاکستان له څلورو ایالتونو څخه په دریو کې بیړنۍ حالت نافذ کړي. په هغه هیواد کې د دې ویجاړ وضعیت په تړاو د پاکستان د پوځ مسؤلیت دریز او شهرت په اړه د خبرونې قدرمن میلمه سعد محمد خان صاحب د پاکستان د پوځ پخوانی جنرال سره خبرو ته کینو او ورته ستړي مشي هم وایو. جنرال صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی. په لویو ښارونو کې مخابراتي خدمات بند شو، د فیسبوک، ټوئیټر او یوټیوب پر ټولنیزو شبکو محدودیت ولګید. حکومت د پاوز نه د مرستې هم غوښتنه وکړه. د پاوز اقدامات به سر د اوس نه چې ستر محکمې هم د هغه د خلاصون اعلان وکړ، د پی ټی آی د ګوند په مقابل کې څه وی؟ ستاسو آواز مونږ ته سم نه راځي، نو که تاسو نه پوهیږم چې کومه تخنیکی ستونزه موجوده ده. ښه، نو قدرمنو لیدونکو زمونږه معذرت ومنئ. اوس زما غږ اوري؟ سعد محمد خان صاحب زما غږ اوري؟ از ما پوښتنه مو که اوریدلی وی مهرباني وکئ چې وګورو ستاسو غږ اوس راځي او کنه. زه فکر کوم چې مونږ په خبرونه کې یو لړ البته نو به تخنیکی ستونزې لرو. لکه څنګه چې مو مخکې یادونه هم وکړه، پر انټرنیټي شبکو او آنلاین اړیکو باندې هم بندیزونه لګول شوې دي، خای همدای سبب وي. خو مونږ به خبرونه ته دوام ورکو. هیله ده مونږ سره اوسئ. بل ملمته به ورشو خو تر هغه د مخبه د خبرونی نور مطالب را واخلو. د افغانستان په تړاو چین پر طالبانو غا کړی چې خپل هغه افراطی پالیسي چې میرمنې لزدکړو او عام ژوند څخه به برخي کړی دي دغه اصلاح کی. د چین د بارنوي چار وزارت له طالبانو غوښتي چې د ترهګری په وړاندې مبارزه کې د غوڅ چلند غوړه کی. بل خو د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست سید حبیب الله اغا ویلی چې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زدکړو د لا شرایط ندی برابر شوی.
د افغان جنود زدکرو پر سر طالبان ته د چین سپارښتنه. د چین د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې ل خپل افراطی کړنو د لاس واخلي چې ل کبلې مرمنې ل زدکرو او عام ژوند څخه به برخې کوي. د چین د بهرنی چارو وزارت ویان وانګ وین بن وای چین تمه لري چې طالبان په سم لوري کوټلي ګامونه پورته کړي او د افغانستان لپاره مناسب شرایط رامنځته کړي چې له ګاونډیانو سره ګاونډیتوب لا غختل شي او لنړیوال ټولن سره یو ځای شي.
لا هم نړیواله ټولنه د افغانستان د لنډمهالي حکومت په اړه زیاتې اندېښنې او تمې لري چې افغان لوری به د منځلارو او عقلانه کورنیو او بهرنیو پالیسیو په پلي کولو سره د ښځو او ماشومانو حقونه لا خوندي کړي. د ترګرې سره د مبارزې په برخه کې د ټینګ ګامونه پورته کړي چې د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
بلخوا د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبان لوري پر افغان میرمن او انجونو بندیزون ته اشاره ویلی چې د طالبان د کرنی آن د اسلامي نړۍ لخوا په کلکه غندل شوی دی.
کله چې طالبانو د میرمنو پر لوړو زده کړو بندیزونه ولګول د اسلامي هیوادونو حکومتونو د طالبانو پریکړه وغندله او ویل چې د دوی کړنې غیر انساني او له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. دینی عالمانو هم د طالبانو دا کړنه په کلکه غندلې ده او ویلي دي چې قران کریم شزو او نارینه او ته یو شان د زده کړو حق ورکړی دی.
لدی ټولو اندیښنو سره سره د طالبان د پوهنې وزارت سرپرست سید حبیب الله آغا په تازه څرګندونه کې ویلي چې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړو لپاره لا شرایط برابر نه دي.
حالن شرایط نه مساعد است. وخت کې شرایط مساعد شوا تبقي احکام شریعت ان شاء الله تعالی همکاری ملت کرام
وقتا در رسیدو سره سم طالبان لشپګم ټولګي پورته د جنونو پر زده کړو بندیز ولګاوه چې د کار په کور دننه او بهر د خلکو غوسه پراولیده. په تازه اقدام کې یو شمیر میرمنو په کابل کې د جنونو د ویلسې مخته د اعتراض په توګه د طالبان د مشر ملا هیبت الله اخونزاده، د طالبان د رئیس الوزرا ملا حسن او د طالبان د لوړ زده کړو د سرپرست وزیر ندا محمد ندیم عکسونه سوزولې دي.
راځو نړیوالو مسایلو ته. د اوو بډایو هیوادونو د اقتصادي ډګر او مالی چارو مشران بعد پنځشنبه په ورځ یعنی نن په جاپان کې سره وګوري. سو د متحده ایالاتو د ملي پرونو د کچې پټړاو په هغه جنجالي مسلې خبرې وکړي چې د نړیوال اقتصاد لپاره د تر ټولو لوی احتمالي ګواخ په توګه ګڼل کیږي. د متحده ایالاتو د خزانه وزیر جنت یلن وویل چې د هغه یو لومړی توب دا وی چې د ملي پور د کړکېش د حل پر اهمیت ټینګار وکړي. یالن هڅه وکړي چې خپل همکارانو ته د ورستیو بانکي ناکامیو په اړه هم ډاډ ورکړي چې د نړیوال مالی سیستم په وړاندې د خطرونو په اړه اندېښنې راپارولې دي. بل په لاو د غزي په تړانګ د اسرائیل الوتکو د هوای بریدونو په ترڅ کې د سختريزو څلورم قومندان وژل شوی چې په دې سره په جګړې کې د وژل شویو کسانو شمیره 15 تنو ته لوړه شوې ده. اسرائیل د پنځمې په ورځ د لازیاتو راکټي بریدونو د لپاره چمتووالی نیولای وو. دا په داسې حال کې ده چې د اوربند مزګرټوب د لپاره د مصر هڅو هم تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. دا په څو میاشتو کې په غزي کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تر ټولو خونړۍ جګړه بلل شوی چې په وژل شوی کې خزي او ماشومان هم شامل دي. تر دې وړاندې د کورنیو بې ځای شویو د څارنې د مرکز مشره الکساندرا بلاک خبرداري ورکوي چې د دې ادارې د وروستي کلنی رپورت موندنې زړه بوګنوون کړي. رپورت وایي چې په 2022 کې 1.1 میلیون خلک په خپلو هیوادونو کې دننه بې ځای شوي چې د یو کال د مخې په پرتلې 40% زیاتوالی ښیي. د دې ځینې لاملونه په اوکراین کې د روسیې جګړه او په پاکستان کې د مونسون سیلابونه خودل شوي. هغه وایي چې د کال نړیوال رپورت یو ډیر تور انزور ښکارا کوي ځکه چې موږ د نړۍ په کچه د داخلي بې ځای شویو خلکو د تر ټولو لوړې شمیرې شاهدان یو او دا د هغو شمیرو دوه چنده ده چې موږ لس کاله د مخه ثبت کړی وي او دا د تیر کال په پرتلې په سلو کې 40% زیاتوالی ښیي. قدرمنو لیدونکو د ترکیه په ولسمشری زو ټاکنو کې د ولسمشر رجب طيب اردوغان ننګون کې سیال کمال کلیچدارو اوغلو هڅه کوي چې د کوردانو رای خپل کی دا د نوموړي د ګوند لپاره چې کوردمیشتي سیمې د لسیزو په اوګدو کې لپامه غورځولې وي لوی بدلون ګڼل کیږي.
د چاپ ګوند پارلماني نوماند سیزګین تان ریکولو د دیاربکر د سیمې له سوداګرو سره په لیدنه کې دی د کوردانو په اکثریت سیمه کې د خپل ګوند د دیرش کلونو ټاکنیزو ناکامیو په اړه خبرې کوي.
جپ
د سی ایچ پی ګوند نه یوازې د کوردانو څخه ځان لري کړ، بلکې د یو سیاسي ګوند په توګه یې هم د دوی په وړاندې منفي خبرو په کارولو سره د دوی د اساسي ستونزو په اړه هیڅ کله غږ پورته نه کړ. د خپل تاګلارو سره زموږ د رئیس په مشرۍ موږ داسې حالت ته ورسېدلو چې بل اخره موږ دوی پیژنو، د دوی سره په یوستون سرګن کړو او د دوی اساسي ستونزو ته حل لاره ولټو.
د سی ایچ پی ګوند د ترکیه د جمهوریت د بنسټي خودونکو مصطفی کمال اتاتور ګوند دی چې د کوردانو پاتونو په سختۍ سره وځپل. دغه ګوند د کوردانو د وروستۍ شخړې چې د لګکیو د حقونو لپاره و او دغه راز د بشر د حقونو د سرغړونو او اقلیتونو د حقونو لپاره د مخالفت غوښتنې پړه چوپه خلو وو. خود دې ګوند مشر کمال کلیچدار اوغلو په مشرۍ چې اوس د ولسمشر سیال دی دا دریز بدل شو. هغه د دیموکراتیکو اصلاحاتو ژمنه کوي، خو بیا هم شنونکي وایي چې د سی ایچ پی ګوند به په سختۍ له خپل پخواني دریز واوړي.
جمهوری غوښتونکو خلکو ګوند لپاره دا خورا ستونزمنه ده چې بیا په سیمه کې یو سیاسي ځواک شي. په هر صورت دا باید ومنو چې دغه ګوند په دې برخه کې مهم ګامونه هم پورته کړي او کمال قلیچدار اوغلو د پام وړ بدلونونه راوستي. موږ ګورو چې د ځوانانو رایه ورکوونکو ترمنځ د جمهوری غوښتونکو خلکو ګوند په لور تمایل موجود دی. دوی د لومړي ځل لپاره رایه ورکوي.
کلیچدار اوغلو د خپل ولسمشرۍ په کمپاینونو کې د سیمې د کورپلو ګوند ملاتړ ترلاسه کړی دی چې د نظر پوښتنو له مخې د اوسني جمهور رئیس طیب اردوغان په پرتله په سیمه کې یو قوي مخکښ ګوند دی. تانریکولو د دیاربکر د سیمې اوسیدونکی دی او د بشري حقونو له مخکښو مدافعینو څخه شمیرل کیږي. هغه د خپل ګوند د شکمنو کسانو په منځ کې کوم چې د هغه پر ضد مبارزه کوي ترې ملاتړ کوي. د دوی په منځ کې د سلیمان آلتو په شان رای ورکوونکي هم شته دي.
د دیاربکر رای څرګند دي، د خلکو نظر خورا روښانه دي، په داسې حال کې چې هغه د جمهوریت غوښتونکو خلکو لګون هم دي، خو هغه د دیاربکر اصلي اوسیدونکي دي، نو هر کور به هغه ته رای ورکړي.
شنون کې وای په دیاربکر او په کوردنیشت سیمو او نورو خارونو کې د پارلمان د څوکۍ ګټل به د اردوغان د ګوند او د کورپلو کین اړخه ګوند واکمات کړي او په دې توګه به د ترکیې سیاسي تصویر هم بدل شي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د ژمنې سره سم به چې هغه ژمنه مو کړې ده د هغه د پر ځای کولو کوښښ به وکړو او سعد محمد خان صاحب ته به ورشو چې په پاکستان کې دی او د غزي پر وضعیت او وروستیو پرمختګونو باندې زمونږ میلمه دی او خبرې کوي. سعد محمد خان صاحب ستړي مشي او معذرت غواړم د تخنیکي مازیرو لکبل موږ ونه شکرای چې په لومړي سر کې خبرې وکړو. خو زما پوښتنه که تاسو اول سر کې اوریدلې وي نو مهرباني زما پوښتنه دا و چې د دین وړاندې به چې اوستره محکمې دغه د خوشي کېدو د صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو د پخوانی صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو امر وکړ د پاوز د ریزبې په وړاندې څوي
ګوره دا څومره چې کاروای شوه دا ورځ کې روستو نو دا بغیر د سوچ او فکر او جلبازه کې شوه دا کې کوم چې های کورټس دی او یا جوډیشل کمپلیکسز دی چې کوم ځای کې عدالتونه لګي نو دا هغه ځای نه نیول چې کوم دی هغه حراست کې اغشتل غیر قانوني دی.
که څه هم چې په خپل دوی په فایل کې ویلی و چې دا قانوني و دغه کاری خو
هغه ساتو خو دا مطلب دا لري کنه چې د عدالت کې اوسړې عدالت ته اوسل راشي او غد عدالت پر مکرم باندې شو به د اجازه اغشتل پکار دي د عدالت نه چې آیا موږ دا سړې نیسو یا اونۍ سو کو اونۍ سو. هغه جج خپل بیان ورک او زما خپل رائے دا ده چې تر سو پورې عدالت کې اوسړې موجود وي داغه حراست کې اغشتل چې کبه هغه ته عدالت د توقیر خلاف ته داغه
اوس خو بله اوس خو یوازې د نیول کېدو مسله و چې دای خوشی شو پر هغه باندې ترونه خو پر ځای پاتې دي د دین او روس ته به د پاوز اقدامات د دغه ګوند او د عمران خان په وړاندې څوي
ګوره فوج دې کې پاکستان کې دا خلق منی چې دا فوج مداخلت په سیاست کې پاتې شوی دی او اوس هم چې کوم د عمران خان پارٹی دا هغه دا تور لګوي چې دا مداخلت چې کوم دی دا ختم شوی نه دی په دې کې عمران خان صاحب چې کوم دی نو هغه رست رضا د دې نه استفاده کوي او داغه په داغه کې په پاکستان کې داغه چې خلک داغه په حمایت کې دي هغه ډیر زیات شوی دی او خاص کا د دوه صوبو په پنجاب کې او پښتونخوا کې هغه ډیر زیات داغه د حمایت یافته خلک چې کوم دی هغه په حمایت کې ولاړ دي
بله جنرال صاحب زما پوښتنه
بله سره به د فوج پوزیشن نورم کمزورې شي
بله زما پوښتنه بیا هم پاتې شو د پاوچ اقدام به څوي ډیرو لګو کسانو صاد محمد صاحب د پاوز په وړاندې د خکارا سرغړونې جرأت کړی دی سزاګانې او د دې سرغړونې پایله به د دوی د پاره څوي بیا هم ماغه پوښتنه
دا ګوره فوج خو اقدامات نشي کولای فوج خو با حکومت ته وایي چې هغه سکولي کنه او د دې خلاف اوس خو پرچا شوی دا هغه باندې چې کوم دی سپریم کورټ ته پاکستان چې کوم دی پابندي لګولې ده فلحال چې د ببل دغه کلا زیر حراست نشي غشتي تر څو پر سبا په اسلام آباد های کورټ کې پیښې ویني
کور ودان
یو بلسه او دغه شته ده د خلاف کې شته ده چې کوم د بلوي شوی دی دا یو ډېر لوی یو مطلبدار
سنجیده خوشاله اوسې بله جنرال صاحب صاد محمد خان ډېر زیاته مننه کوم له تاسو نه خوشاله اوسې بریالي اوسې قدرمنو لیدونکو د خبرونه بل مطلب تر ازو د دې نوړاندې مونږه د یوې افغاني کډوالې په اړه یو کیسه لرو په ځان باور مخې ته رسیدو لمړی ګام ګڼل کیږي دا د ویرجینیا په سپرینګفیلډ کې د بی بی حاجی په نوم د کلچو په خولو د هټې د مالک خبره ده هغه وایي د همداسې وکړل نو ځکه اوس ځان بریالی بولی
ما زیات خوش راشتم خپلم کې یو کارفرما وشم د کوم بخش باشم بر مهم نه بود
وای زړه نازړه وا خو پر ځان باور وه څول چې خپل هدف ته د رسیدو لپاره ګام وچت کی
ما د شروع دل نه دل بدم چې زیات وخت از افغانستان دور بدم و با خواستای افغانی یا افغانا چی میخواستن به صفرشان داشته باشن بلدیت نداشته وقتی که شروع کردم پیدا کردم از تاستا و آل بسیار زیاد خوش هستم که امروز بسیار زیاد مشتری دارم که من حتی رسیدگی نمیتونم و به خود گفته بودم روز موفق میشی که رسیدگی نتونی
حکیما چه مشتریانی بی بی حاجی بولی وی ده ده کار هدف ده کورنی اقتصاد تر چند ده فرهنگ پیاوردیا هم ده
یک هدف یکی از اهداف ما نگه داشتن فرهنگ افغانی بود
همیشه موږ رازو ندیز اتخاد ده فرهنگی خواگورو
د حکیمی په وینا اتل سنه د کلچو په خولو په دې کارخونه کې کار کوي چې شواله سي میرمنې دي
خوشحالم با دوست اینجا با هم که هستیم مثل دوست هستیم هم اگه ما هم کار میکنیم هم خنده میکنیم هم مزاق میکنیم واقعا ما خوشحالم اینجا از پیشرفت افغان ما یا خانم افغان البته
یا افغان سوداګر چې له همدې ځای خپل هټه ته کلچی وړي وای کله چې دلته راځي او د میرمنو کاری ظرفیت پر ځان باور او خپله مدیریت ګوري نو د ټولو میرمنو په خلاقیت باور لا ډیریږي
ما باید اعتماد همیشه داشته باشیم اعتماد بکنیم بالای خانما خانما البته نیمی از بدن ماست و اعتماد بالایشان ما رو به موفقیت میرسونه
میرمن امیری وی په افغان کورنۍ کې د نجلۍ او هلک توپیر د هغه د پرمختګ مخنی ولی خو زیاته چې خزی او جونی د ډیرو لوی کارونو او پریکړو ظرفیت لري او د دغه ظرفیتونو د واده لپاره د کورنۍ ملاتړ ته اړتیا لري
از همي لحاظ از نظر ما زنان میتونن حتی امپراتوری داشته باشن اگر بخواین البته د یی قسمت حتما به یک حامی نیاز دارن که اونا رو همکاری کنن
دا میرمن په داسې حال کې د افغان خزو د استعداد او خلاقیت یادونه کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته خزه او جونې د کار او زده کړو نه منع شوي او د بندو دروازو تر شا د خپل نامعلوم برخلیک په فکر شپې سبا کوي نوشه باشنا امریکا غاک واشنگتن
ستاسو د ماتيانه ډیره مننه کوم دا خبرونه پایته ورسیده خو دری خبرونه شروع کیږي چې زما همکار سحر عظیمی وای تاسو ته وړاندې کی سرجان ستړي مشه په خیر راغلی
سلام شما
شایسته جان و به دوستای بیننده، در نیم ساعت آینده برنامه گزارشی داریم در رابطه با آخرین تحولاتی که در پاکستان به خاطر بازداشت صدر اعظم پیشین این کشور صورت گرفته. اتفاقا مصاحبه امشب ما هم محور همین موضوع هست. گزارشی داریم در رابطه با آخرین تحولات در فلسطین و اسرائیل که منجر به منازعه شده و شماری از افراد هم کشته شدن در این رویداد. ادامه برنامه را می‌خوایم با ما باشین تا آخر که